په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونې ډېره برخه مو د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ ته ځانګړې شوې ده، چې د امریکا له لورې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د عمومي قومندان قاسم سلیماني د وژل کېدو له کبله راپورته شوي. افغان چارواکي هیله ښیي چې دا تازه کړکیچ چې د افغانستان د سولې بهیر اغېزمن نه کړي. د سیمې د امنیت او پر افغانستان د احتمالي اغېز په اړه د افغانانو اندېښنې هم په همدې خبرونه کې درسره شریکوم. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله استانک زی وړاندې کوي.
السلام علیکم، د مهمو خبرونو سرټکی ده. افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانشوی په سیمه کې هر ډول ناسم چلند به افغانستان له سولې لیرې کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي دي. نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړپوړي پوځي قومندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نور کسانو د وژنې د جنازې د وژنې په غبرګون خلک راټول شوي وو. پوره خبرونه ده. افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانشوی په سیمه کې هر ډول ناسم چلند به افغانستان له سولې لیرې کړي. دا خبره نن په کابل کې یو کانفرنس ته وکړه او هیله وکړه چې د سیمې تحولات پر افغانستان منفی تاثیر ونه کړي.
بدون شک هر نوع برخورد خشن
خغلې دانشوی له شک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکیچن کړي او موږ به په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لري او ستونزې زیاتې کړي. موږ هیله منو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثر نه کړي. سرور دانش دا خبرې د بغداد په نړیوال هوایی ډګر کې د امریکا په یو هوایی برید کې د ایرانی لوړپوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو تر وژنې یو ورځ وروسته وکړه. تر دې مخکې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی هم امریکا او ایران د خبرو له لارې د راپورته شوې لانجې هواري ته وهڅول. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان خاوره به د دغه هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول شي. ایران ګواښ کړی چې د جنرال سلیمانی او نورو وژل شویو کلک غچ به له امریکا واخلي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي. دغه وزارت مرستیال ویاندی مروه امینی ازادي راډیو ته ویل
د 2019 زیږدیز کال په لړ کې تر هغه طالبانو د بیلابیلو ځانمرګو بریدونو، ماین چاودنو او غلطکي بریدونو په ترڅ کې 2301 نوي ملکي بیگانه افغانانو وګړو ته مرګ ژوبر اړولې ده او دوی د یو کال په ترڅ کې 2209 افغانان شهیدان کړي دي او 5102 نور یې ټپیان کړي.
طالبانو تر دې مخکې د 2019 کال په وروستیو کې ادعا وکړه چې د دغه کال په جریان کې د ملکانو د 4% مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته راجع کیږي. په پکتیا کې پولیسو 303 کیلوګرامه 400 یو شمیر وسلې نیولې. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل
د عملیات په ځاځیاري ولسوالۍ سکند خلو په سیمه کې ترسره شول چې په نتیجه کې 303 کیلوګرامه چارس نیول شوی او د دې ترڅنګ درې میرا کلاشینکوف یو دربین نیول شوی دی. دغه موادو په تړاو تر اوسه پورې څوک نیول شوی نه دي، خو د امنیت قمندانۍ هڅې روانې دي تر څو امرینې هم پیدا کړي.
ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړپوړي پوځي قومندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو د جنازې مراسمو ته زرګونه خلک ورټول شوي وو. د دې مراسمو اکثرو ګډونوالو د عراق ملي بیرغ او د هشت شعبي یا د عراق د ولسي بسیج د ډلې بیرغونه په لاس کې نیولي وو. دوی د بغداد له ډیپلوماتیکي ساحې یا ګرین زون په عراق کې د شیعهګانو لپاره د دوو مقدسو ښارونو کربلا او نجف په لور لاریون هم پیل کړ. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي هم له لاریونوالو سره یو ځای شو. د بغداد په هوایی ډګر کې د امریکا په هوایی برید کې د سپاه پاسداران د قدس ډلې د قومندان جنرال قاسم سلیمانی، د هشت شعبي ډلې د مرستیال ابو مهدي المهندس او څو نورو کسانو وژنه غندلې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیمانی د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. هغه دا خبره پرون په فلوریدا ایالت کې یوې غونډې ته وکړه. سلیمانی له شلو کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره ترهګري هڅې کولې. څه چې امریکا وکړل باید کلونه وړاندې کړي وای تر څو د خلکو ژوند ژغورل شوی وای. د نویو راپورونو له مخې په عراق کې د ایران پلاوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپاه پاسداران د قدس څانګې د مشر قاسم سلیمانی تر وژلو 24 ساعته وروسته یو بل برید هم شوی دی. په دغه برید کې چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې کړی شپږ کسان وژل شوي دي. په استرالیا کې د ځنګلي سیمو اور نن بیا پراخ شوی او ګڼې سیمې ګواښي. مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې ښایي اور زیاتو سیمو ته وغځیږي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن هغو شاوخوا 3000 اور وژونکو ته د فعالیت د پیل امر کړی چې د اور وژنې د مخنیوي لپاره چمتو شوی و. ماریسن نن په دولتي تلویزیون کې غږېده او ویې ویل راتلونکي 24 ساعته ډیر سخت وخت په مخ کې لرو. اوس وخت ګواښ د استرالیا ملبورن او سیدنی ښارونو ته پیښ دی. ویل کیږي چې د سیدنی ښار هوا تر بل هر وخته ډیره زیاته ککړه شوې ده. له سپتمبر راهیسې په استرالیا کې په تیره بیا په نیو ساوت ویلز ایالت کې اور لګېدو شاوخوا 23 کسان وژلي او 1200 کورونه یې سوځولي دي. نږدې 5.5 میلیونه هکتار ځمکه هم د دې اور لمبو سوځولې ده. د انډونیزیا چارواکو نن ویلي د پلازمینې جاکارتا په شاوخوا سیمو کې سیلابونو او خټینو اوبو لږ تر لږه 350 تنه وژلي دي. د چارواکو په وینا د ژغورنې ټیمونه د هغو خلکو په لټه کې دي چې ګمان کیږي د خټو او اوبو لاندې پاتې دي. د استرالیا د انډونیزیا د مرکزي سیمو لسګونه ساحې د درنو اورښتونو او سیلابونو په خاطر تر اوبو لاندې شوي. په تېره یوه لسیزه کې دا څو ورځې د سیلابونو راوتل او درنو اورښتونه بې سابقې او خطرناکه بلل شوي دي. د خرابې هوا دوام، د برېښنا بندښت او سابل عبوري سیمې د ژغورنې هڅې ځمنه کړي. د راپورونو له مخې شاوخوا 400,000 کسان په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي دي. وړاندوینه شوې چې راتلونکي څو ورځې به هم درانه ورښتونه وشي چې وضع به لا خراب کړي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. افغان حکومت هیله شي چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دې هیواد د سولې پروسه متاثر نه کړي. خو د افغانستان د مشرانو جوړې مرستیال محمد عالم زیدیار د ایران او امریکا ترمنځ د تازه رامنځته شوې شخړې په اړه داسې وایي.
دا په منطقه کې د منفي تاثیرات لري او په خاصه توګه د افغانستان
یو شمیر افغان امنیتی کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته سوي کړکیچ په تړاو بې طرفه پاتې نه سي، اغیز به د افغانستان پر امنیت محسوس وي. د چارو کارپوه هیګل سلیمان خیر:
موږ خپل سیاست د سیاست باید امریکا او د ایرانانو په مخابل کې عادلانه او مساویانه استغول لرو. په هیڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان داخل نشي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ملکی وګړو د ډېرې دوله کبل اندېښنه وشو ده. د دې کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور د جګړې لشکلو خو وغوښتل چې ملکی تلفاتو ته پام وکړي.
د ملکی وګړو د ځان، مال او انساني کرامت د ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره زر دې اوربند ته غاړه کېږدي تر څو د یو تلفاتې او عادلانه سولې ته ورسیږي.
حقیقت څه دی او تاندې څنګه د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې ځای لري؟ لا ازادي راډیو سره اوسئ. افغان حکومت هیله شي چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دې هیواد د سولې پروسه متاثر نه کړي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوایی د قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د ایران او امریکا ترمنځ له نړیوالو قوانینو خلاف چلند به سیمه له سولې او ثباته لرې کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښیي چې کېدای سي په سیمه کې له رامنځته سوي وضعیت څخه ترهګرې ډلې ګټه واخلي. نورحال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
روسل هغه چې امریکا د جمعې د ورځې په سهار د عراق په هوایي ډګر کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی په نخښه کړ، د افغانستان حکومت په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښمندې. د افغان ولسمشر دوی مرستیال سرور دانش چې د شنبې په ورځ په کابل کې یو غونډې ته خبرې کولې وویل هیله مندې چې د ایران او امریکا ترمنځ شخړه د افغانستان پر امنیت او د دغه هیواد د سولې په پروسې منفي اغیز ونه کړي.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین المللی
لا شک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي او مونږ به په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. مونږ هیلمند یو چې په سیمه کې تحولات به زمونږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثر نه کړي.
ښاغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې بیان ازادۍ ته په درناوي او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د قاسم سلیمانی پر سر د ایران او امریکا ترمنځ پر شخړې تحلیل ولري. له دې سره د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې کیدای شي په سیمه کې له رامنځته شوي وضعیت ترهګري ډلې ګټه واخلي.
دا شخړې او دا مشکلات خو داسې په منطقه کې رامنځته شوي دي، او په خاصه توګه د ایالاتو متحده امریکا او د ایران ترمنځ دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري، او په خاصه توګه د افغانستان په وزارونه دي، هم سیاسي له لحاظه، هم د امنیتي، او هم د سعودي له لحاظه. په خاصه توګه روسي ګروپونه د دې وزانه ګټه پورته کوي. د دې لپاره هم امریکا او هم ایران باید ګیرمندشانه په دې مورد کې عمل وکړي، او راتلونکي بحران څخه مخنیوی وکړي.
خغله ایزدیار د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو د امریکا او ایران ترمنځ درمسته شوی کړکیچ پاړه د ولسمشری مانی له دریس هر کله کوي. د افغانستان ولسمشری مانی په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي، افغان خاور به د هیڅ کوونډي پر ضد نه کارول کیږي. د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له خغله پومپیو سره په خبرو کې د ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د دریم هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې د ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي، او امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، راپور خموار د پامدیال کې یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت د امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته سوي کړکیچ په تړاو بې طرفه پاتې نسي، اغیز به د افغانستان پر امنیت محسوس وي. د چارو کارپو هایګل سلیمان خیل وایي چې ایران به د افغانستان د بې طرفه نه پاتې کېدو په صورت کې د طالبانو او فاطمیون ډلو په وسیله په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وګواښي چې دا پخپله په دې هیواد کې ناامنۍ پراخولی سي. له ښاغلي سلیمان خیل سره اجمل تورمان مرکه کړې په ګډه به وو.
ایران زمونږ همسایه دولت او د ایران نه هېڅ مونږ خلاصون نه لرو چې هغو سره اختلافات ولرو او چې په مونږ ته مشکل پیدا نه شي. مونږ خپل سیاست، داخل سیاست باید د امریکا او د ایرانیانو په مقابل کې عادلانه او مساویانه هغه ولرو. په هېڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان داخل نه شي، ځکه چې د امریکا قوتونه دلته پراته دي چې افغانستان داخل د جنگ نشي. افغانستان
دریز چې افغان حکومت درلودو دا پر ځای دریز وبالي؟
بله بله بله، هو افغانستان دولت خپل بې طرفي اعلان کړه، بې طرفي وساتله، ویل چې باید د افغانستان د خاورې نه به هېڅ دولت ته ونه شي کوم تجاوز به ونه شي، کوم صدمه به ونه رسېږي. پس همدا د افغانستان لپاره بهترین سیاست ده. نه باید شخړو د ایران او امریکا شخړو کې باید افغانستان دولت بالکل بې طرفه نه وي او باید داخل نشي. په دې کې ځیرکانه عقلانه سیاست باید، لکه چې غوره کړی ده، همداسې باید سیاست ته دوام ورکړي.
بله سلیمان خیل صاحب، که درته ووایي چې د افغان حکومت چې کومه اندېښنه ده، دا څومره پر ځای ده، او دغه د امریکا او ایران ترمنځ رامنځته کېدونکی کړکیچ چې اوس هم روان دی خو د پراخېدو ویره یې ده، دا به په افغانستان په امنیت باندې څومره تاثیر ولري ستاسو په اند؟
ما هم دې خاطر درته وویلي چې افغانستان دولت باید ډېر محتاطانه په دې کې عمل وکړي، ډېر محتاطانه، ځکه چې حتما افغانستان امنیت هم دا تاثیر غورځولی شي، تر څو چې افغانستان دولت خپله د بې طرفانه سیاست ته دوام ورنه کړي او افغانستان بې تاثیره نه پاتې کیږي. نو په دې خاطر ما وویلي چې هغه ده لپاره چې افغانستان ډېر ضربه ونویني، ډېر تکلیفونه ولیدل، باید دغه خپل سیاست همداسې بې طرفانه مستوي شي.
افغانستان باندې که اغیز بی تاسو په نظر باندې څه ډول کوم لارې به اغیز بی؟ مثلا
اغیز دې چې د امریکا قوتونه ځواکونه په افغانستان کې، د ناتو ځواکونه په افغانستان کې پراته دي، د یګانا علت ایرانیان. که چېرته موږ بې طرفانه سیاست وغوره نه کړو، دوی به خپل غچ په افغانستان کې د امریکا د قوتونه، د امریکا د نظامیانو نه به په افغانستان کې غچ واخلي. که په افغانستان کې غچ ته مخه کړه، نو افغانستان طبعا بې تاثیره نه پاتې کېږي.
افغانستان کوي د چاپ وسیله دا ممکن دي؟
دا د ایران په لاره ایران لخوا د افغانستان
کپټر په وسیله باندې مثلا د غواخونه تهدیدونه او نامني په افغانستان کې رامنځته کی فکر
ایران خپل په طالبانو کې هم ځل لري ایران یانو ته د څور د مخکمه د قطر نه د حیات طالبانو ایران ته راځي ایران خپل بیلی دي چې ځینی طالبان موږ سره روابط لري کو د افغانستان په کته موږ استعمالو د افغانستان په توان موږ د دوی سره روابط لرو علاوه د طالبانو نه د فاطمینو ډلې هم د افغانستان په هرات کې لري په پاته د کابل په ښار په فاطمینو ډلې وو چې ویژه نه راغلي دا په غرب کې کابل کې موجود دي دا همدغه خلک چې د افغانستان په مقابل کې د امریکا په مقابل کې استعمال کوي
د چارو کارپو هیګل سلیمان خیل وو دوستانو دغه راز زموږ یو شمیر عام افغانانو هم په افغانستان باندې د ایران او امریکا د دې تازه کړکیچ د اغیز په اړه بیلابیل نظرونه لازادي رادیو سره شریک کړي چې په ګډه به یې سره وورو
زه حیات الله نظری هم د کابل اوسیدونکی د قاسم سلیمانی وژل کېدل په البته عراق کې هغه اندازې چې په فیسبوکونو کې ټولنیزې رسنۍ کې خلک ورته په تشویش کې دي چې ګواکې د افغانستان پر امنیت په منفی تاثیرات ولې رخ فکر نه کوم ځکه ایران خپلې ګټې کاغه په هر ډول وسیګي په افغانستان کې ترلاسه کوي
نو محمد لطیفی دی ایرانای جنرال ته د امریکا لخوا پرون ووژل شو نو دا پرته له شک چې د افغانستان په امنیتی برخه کې هم کېدای سي او ستونزمن سي افغانانو ته هغه ولایتونه چې موږ د ایران سره سرحد لرو پرته له شک چې هر ملک په افغانستان کې یو څه منافع لري په ځانګړې توګه د ایران چې اوس ایران په مسله غږیږو ایران هم یو څه منافع لري د افغانستان په جغرافیه کې
ظاهر سره هم د کابل ښار اوسیدونکو په عراق کې د ایران سپای پاسداران مشر قاسم سلیمانی وژل زما بخپلن باندې د زموږ په هیواد افغانستان باندې هیڅ کوم منفي اغیز نشي کولای افغان حکومت نمو یوازنی هیله دا ده چې په دغه موضوع کې کمنځګړیتوب کول شي یو سولیز منځګړیتوب دی او دغه ستونزه چې د ایران او امریکا کلونه کې چې دغه ستونزه رامنځته شوې ده دوی د یو سولیز ګډون په هیڅ باندې دوی د ګډون وکي او دغه ستونزه دوی د خپل منځ کې حل کړي
ازادي رادیو لوونه تروو
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیات کې د ملکی وګړو د ډیری دوله کبل اندیشنه لري د کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لشکیل خو غوړي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي ته جدي پام وکړي د غشتن ورو سلاغ مطرح کیږي چې تازه د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په 2019 کال کې د طالبانو په حملو کې لوزر ډیرو ملکانو ته مرګ جوړ لوشته ده طالبان بیا د ترګندوی نه ردوي او د ملکی تلفاتو پړه پر افغان حکومت او په بهرنیو ځواکونه جوړوي د دې راپور جزئیات رحمت الله افغان راکوي
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای د ورستې شپږو میاشتو راپورونه او موندنې ښیي چې د ملکی تلفاتو کچه 8.6% لوړه شوې ده د دغه کمیسیون منشي شکر الله مشکور د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې لکېلو خواوی د اوربن غوښتنه وکړه
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ملکی تلفاتو په تړاو باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنگ په خواو باندې غږ کوي چې د جنگ په جریان کې د نړیوال بشردوستانه حقوقو اصول باید په جدي توجه او پاملرنه وکړي د ملکی وګړو د ځان مال او انساني کرامت په ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر دې اوربند ته غاړه کړي تر څو د یو تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسیږي
ښاغلی مشکور زیاتوي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف جګړه خارونو تر اخکل سوي او پیچلې سوي هم ده دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دي چې په 2019 میلادي کال کله د طالبانو په بلابلو انتحاري منچاودنو او غلچکی حمله کې وزره درې سویا و نبی ملکی افغانانو ته مرجو بلا وخت د دغه وزارت ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل په دغه پیښو کې 2219 ملکی افغانان وژل سوي او 15102 نور ټپیان سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند دغه څرګندونې ردوي او وایي چې په همدې کال د افغان حکومت او بهرنۍ ځواکونو په حملو کې 8200 افغان ملکی وګړو ته مرجو بلا وخته. د ذبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته پرستول شوی پیغام کې راغلی چې په دې شمیر کې 15423 ملکیان وژل سوي او 3204 اتیا نور ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامه هم شاوخوا یو میاشت وړاندې په یو راپور کې د ملکي تلفاتو د ډیری برخې پړه پر وسلوالو ډلو لکه طالبانو اچولې. خو یونامه مخکې تر دې د ملکي تلفاتو په اړه په خپلو راپورونو کې افغان او بهرني ځواکونه هم د ملکیانو په تلفاتو کې ښکیل بللی دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم انتقاد کوي چې د جګړې ښکیلې غاړې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام نه کوي. د پوځي چارو کارپو باری عارض:
هر طرف چې جګړه کوي باید د ملکي کسانو د خوندیتوب په حق باندې فکر ولري او اجرات وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې جګړه ډېره اوږده ده. د څلورو لسیزو را په دې خوا دوام لري، کله پر یو طرف کله پر بل طرف باندې، او په هر موقع کې هر ډلې ټپلې جلا جنگی جنایات مرتکب شوی دی.
د کورنۍ چارو وزارت دغه تازه موندنو پر بنسټ په تیر میلادي کال کې د افغان ملکیانو لپاره ټټولو خنړې میاشت اگست و چې دغه وزارت په وینا 302 کسان پکې وژل شوی او 103 په تنور پکې ټپیان شوی دی.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو هم د ازادي رادیو فیسبوک او هم زموږ ویب سایت ورتلای سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او کومه اوریدلې تکرار هم اوریدلای سي او راپورونه او خبرونه مو لوستلای سي په تمو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د حزب اسلامی افغانستان د شوراګانو اتحاد د شنبه پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. په دې مناسبت جوړ شوی غونډه کې د حزب اسلامی افغانستان په لسګونو غړیو چې په خوا تر دې د ګلبدین حکمتیار تر مشر لاندې د حزب اسلامی افغانستان غړی وو ګډون کړی وو. د دې شورا مشر جمعه خان همدرد ویل چې د یادې شورا د جوړېدو هدف د افغانستان خلکو او سولې ته خدمت کول دي. تفصیل خانومت سیندرا کوي.
د حزب اسلامی افغانستان د شوراګانو اتحاد چې د شنبه په ورځ خپل موجودیت اعلان کړ وایي دغه شورا د هیڅ یو ګوند پر وړاندې نه ده جوړه شوې، بلکې هڅه کوي چې په افغانستان کې بیلابیل سیاسي ګوندونه او سیاستوال په ځان راټول او د افغانستان خلکو او سولې ته خدمت وکړي. د دغه شورا غړي جمعه خان همدرد وویل:
موږ رښتیا هم د ملت په توګه ونه شوی کولای چې په خپلو کې د اتفاق او اتحاد لپاره د خپلو شخصي قومي تنظیمي او یا مذهبي ګټو څخه لاس په سر شو. موږ باید په خپلو کړنو کې خصوصا سیاسي کړنو له سره کتنه وکړو، داسې لارې چارې راخپلې کړو چې په هغو کې زموږ د ملت خیر او د افغانستان خلکو ته د دې ناورین څخه د نجات زیری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی افغانستان له غړیتوب نه د دغه ګوند په لسګونو کادرونو خپل بیلوالی اعلان کړ. ویل کېږي چې د حزب اسلامی افغانستان په دغو بیل شوو کادرونو کې پیژندل شوې څېرې فاروق وردک، جمعه خان همدرد، د ولسي جرګې پخوانی رئیس عبدالروف ابراهیمي، قاضی محمد امین وقاد، بشیر قانت، احسان الله، اکبر بارکزی او داسې نور شامل دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی افغانستان نظر هم ولري، خو د دغه حزب مسؤلین وویل اوس په دې اړه هیڅ ډول نظر نه څرګندوي. جمعه خان همدرد د دغه اتحاد د موجودیت د پیلېدو په پرانیست غونډه کې ونه ویل شي د دغه اتحاد مشر څوک دی. خو د یاد اتحاد غړي قاضی محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل د دغه اتحاد مشر جمعه خان همدرد ټاکل شوی او 15 مرستیالان لري. خاغلی وقاد وړاندې وویل:
بک کاله مخکې حکمتیار صاحب افغانستان کې حضور نه درلودلو. دا شورا موږ جوړه کړې وه، اتحاد شورا حزب اسلامی. د دې کې د افغانستان شموله سیاسي قومي جهادي بدني دي درسه مشر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي افغانستان هم په جلا توګه فعالیت لري. دغه حزب هم یو وخت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي افغانستان یوه برخه وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ودیر صافی وایي که دغه اتحاد د سولې، یووالي او اتفاق لپاره کار وکړي یو مثبت ګام دی، او که بیلوالی یوازې د ځواک د ترلاسه کولو لپاره وي اغېز به ونه لري.
او د کندهار اوسیدون کې د حلقوي سړک د جوړېدو غوښتنه کوي. د دغه اوسیدون کې وایي شاوخوا ولس کلونه کېږي چې د دې ښار د شمالي او سویلي یا حلقوي سړکونو د جوړولو ژمنې ورسره کېږي خو پوره سوي نه دي. هغوی وایي له همدې امله نه یوازې د ښار سړکونه خراب سوي دي، بلکې د خلکو ژوند یې هم له ستونزو سره مخامخ کړی دی. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
محمود د جارو ماشین په واسطه خپل دکان صفا کوي. د دې دکان او کور په کندهار ښار کې د شمالي بای پاس پر څنډه دی، او هر ورځ دکان تر 15 زله ډیر هم د دوړو او خاورو څخه پاکوي. د دغه سړک چې د محمود دکان ور باندې پروت دی د فرعي بای پاس یا حلقوي سړک په توګه کار ځنې اخیستل کیږي چې د باروړونکو موټرو د تګ راتګ له امله کانډو کپر سوی. محمود ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه سړک هر ورځ سلګونه لوی او کوچني موټر تیریږي چې له امله خلک په دوبي کې له دوړو او په ژمي کې د باران د اوبو او خټو کړیږي. دی وایي د سړک د خرابوالي له امله خلک نه یوازې د موټرو له درنو ژغونو په تکلیف دي، بلکې د دوړو او ګردونو له لاسه په تنفسي ناروغیو اخته سوي.
سړک وروره مشران پر چه بکیږي موټروانان توان کړي دي. موږ وروره چې راسې ماښام وروره د باندې نس پرېوتله چې پریز وروره سار خولیون د خارو ډکې تکانون د خارو ډکې وروره ولف دوه نستړي کړي چې بيخي د کار ایستلي وروره جوالونو توار جوالونو ردې درې بي د لاس جوالونو ګر چاکونه کړي دي. دا څنګه سره پیش کړي دي وروره نو والا وروره حکومت کول کړي دي و میاش باندې در جوړو دوه میاش باندې در جوړو وروره اغه ولا کی صفراسی.
محمود بای د سیمه اوسیدونکو په وار وار د غسړک د جوړولو لپاره احتجاجونه کړي او له چارواکو سره مخامخ کتلی، خو چای هم تر اوسه ژغ نه دی اوریدلې. د بای پاس سړک د سیمه د اوسیدونکو ترڅنګ په خپل موټر چلوونکو هم د دغه سړک د خرابوالي لامل لستوند سره مخامخ دي. دوه تنو موټر چلوونکو احمد الله او ندا محمد ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړک دومره خراب دی چې هر ورځ ور باندې لبار څخه ډاک موټر چپکیږي، چې هم یې موټر چلوونکو ته او هم یې د مالونو مالکینو ته درانه زیانونه اوري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دغه سړک جوړ کړي.
د بای پاس هغه سر ډیر خراب دی، د لې موټر چپسوي یا زابر ته لیدلې لار باندې موټران خو نو تقریبا اوس بیربار دي. د موټرانو دوه بیا پر جز صاحب باندې د بای پاس د هلمند موټران دي، د فراه موټران دي، خپل د کندهار موټران دي، د نیمروز موټران دي، رات موټران ګرد پر دایو بای پاس دي. دا چې یو موټر ودریږي دلته ته فکر وکړه چې څونه موټران به شاته جې خواته وا خواته ولاړې. بای پاس ډیر خراب دی، موږ غواړو چې جوړ شي. یو څو وساس
کندهار بای پاس خو ډیر خراب دی، غم یې هم څوک نه خوري. دلته ټکرونه کیږي چې موټران د شاه درایي څخه تر بای پاس پورې راځي، یاري دلته یو سات وخت پر دی لګیږي په درشه یا موټر چپوي یا بدوي.
په دې ورستیو ورځو کې له کابل څخه د فایدامې وزارت یو تخنیکی پلاوی کندهار ته راغلی، او د دوه غدواړو مهمو سړکونو شمالي او جنوبي بای پاس د سروې چارې پیل کړي. په دې اړه د کندهار د فایدامې رئیس انجینر محمد صابر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار شهر د شمالي او جنوبي بای پاس سړکونو اوږدوالی 80 کیلومتره دی چې اوس مهال د سروې چارې پیل شوي. هغه زیاتوي چې د ولسمشر تر منځوري ورسته به دغه سړکونه په څلورو پړاوونو کې په پاخه او بنسټیزه توګه جوړ سی.
مګه هغه ماستر پلان سلرو ماستر پلان موجود ده، اما رئیس جمهور له خوا امضا سوی نه ده. تر څو رئیس جمهور امضا نه کی هغه کې مګه تطبیقات نسو کوي. مګه فقط سروي صلاحیت لرو او د ډیزاین صلاحیت لرو او د قرارداد سم هر وخت جوړ کده به کاروالی ته تسلیم کو. هر وخت مګه د ماستر پلان امضا سی بیا مګه کوي هغه بای پاس جنوبي او بای پاس شمالي ته سروي ټیم راو غوړ او د کار تر سره.
د یادول وړ د چارواکو تر دې وړاندې هم د دغه سړکونو د جوړولو شمنې کړي خو پر سوي نه دي. د بای پاس سړکونو نشټوالی د دې لامل سوی چې د کندهار ښار سړکونو ته د باروړونکو موټرو د تګ راتګ لامل درانه زیانونه واوړي.
تاسو د کندهار د اوسیدونکو غوښتنې خو مواردلې تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له د ماښام تر بجو پر منتنی چپا 12.9 د اف ام پر 13.5 چپا په ټول افغانستان کې صفه وځي ووري زموږ خبرونه لا هم ادامه لري 19 پروګرامونه موروسته دي خو اوس په کابل کې 4:30 بجې سولې یو ځل بیا د صفی الله ستانکسي څخه د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانشوی په سیمه کې هر ډول ناسم چلند په افغانستان کې د سولې پروسه له زیان سره مخ کولای شي. د دا خبره نن په کابل کې یو کانفرنس ته وکړه او هیله یې وښوده چې د سیمې تحولات پر افغانستان منفي تاثیر ونه کړي. د سرور دانش اشاره د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یوه هوایي برید کې د ایران د لوړ پوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو وژنې ته وه. ایران ویلي چې امریکا به دغه کار کلک غچ واخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي. دا خبره د یاد وزارت مرستیال ویاندي مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه. خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې 94% مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته وراوړي. په پکتیا کې پولیسو 303 کیلوګرامه 400 یو شمیر وسلې نیولې دي. دوی د ځاځي اریوب ولسوالۍ اړوند د سکندر خیلو په سیمه کې عملیات کړي وو او دغه اندازه چرس او وسلې نیولې دي. نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړ پوړي پوځي قمندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو د جنازې مراسمو ته زرګونه خلک ورغلي وو. د دې مراسمو اکثرو ګډونوالو د عراق ملي بیرغ او د هشت شعبي یا د عراق د ولسی بسیج د ډلې بیرغ په لاس کې نیولې وو او د کربلا او نجف ښارونو ته لاریون وغځاوه. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي هم له لاریونوالو سره یو ځای شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانل ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیمانی د بریت امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. د دې لپاره یې دا پریکړه نه ده کړې چې جګړه پیل شي. هغه دا خبره بیګا په فلوریدا ایالت کې وکړه. په استرالیا کې د ځنګلي سیمو اور نن بیا پراخ شوی او توند بادونه پیل شوي دي. نن د دوو کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې ورسره د وژل شویو کسانو شمیر 23 ته لوړ شوی دی. د اندونیزیا چارواکو نن ویلي د پلازمینې جاکارتا په شاوخوا سیمو کې سیلابونه او خټینو اوبو لږ تر لږه 350 تنه وژلې دي.
مننه کوم صفی الله ستانکسی. سپورتي خبرونه به ناجیه صفی وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبډلې لوبغاړو نن په سویلي افریقا کې د نړیوال جام سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف د دویمې ورځې تمرینات کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تمرینات د جنوري تر 14 نیټې پورې دوام کوي. نوموړي وویل چې افغانستان به په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه له سویلي افریقا سره ترسره کوي. د 19 کلنو نړیوال جام سیالۍ چې د روان 2006 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه په سویلي افریقا کې پیلېږي. د فبروري تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه جام کې 14 لوبډلې ګډون لري چې افغانستان په ډی ګروپ کې د کوربه سویلي افریقا، کاناډا او متحده عربي اماراتو لوبډلې سره لوبېږي. د افغانستان د بدن روزنې ریاست د بیلابیلو ورزشي برخو لوبغاړي بایومیټریک کوي. د دغه ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک دغه پروسه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او د اسان خدمت شبکې په مرسته ترسره کیږي. نوموړي وویل چې تر اوسه د هاکي، زورخانهي، کبدي، کیوکیشن، کراټا او بدمنتون ورزشکاران بایومیټریک شوي دي. د دوی په وینا د دې پروسې له لارې به لوبغاړي مشخص او شفافیت مستشی. او د انګلستان پیوړی لوبغاړی هری کین د لوبي پر مهال د ټاپ له کبله له تاتنهام فوټبال لوبډلې بهر شو. د تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې دغه لوبغاړی به د دوه اونیو لپاره په لوبو کې حضور ونه لري. هغه په سینټ مری کې د ساوت منتون لوبډلې په وړاندې یو د صفر په مقابل کې ټپي شو. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، زه نسیم شفق یم. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز سره مو په کابل ښار کې د ستونزو او خاري خدماتو په اړه خبرې کوو. خغل سرفراز پروگرام تخرغ لاست.
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت دارین؟
ببینین، یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه، حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان وجود داشته بوده باشه، نیازمندی فوق العاده بوده باشه و مردم به خاطر مسکن همواره در تلاش ساخت ساز بوده باشن، و زیربنایی که در طول 40 سال قسمی که موجود بود آسیب دیده باشه و بعدن اصلا پلان برای انکشافشان وجود نداشته باشه و ساخت و ساز مقطعی قسما به اساس نیازمندی و عکس العملی صورت گرفته باشه، در یک شهر رضایت باید مطابق به می بک‌گراند باشه. یعنی شما ببینید که ما از کجا حرکت کردیم. در یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جنگی وقتی که شما میبینین، ما فکر میکنیم اگر خوشبینانه بگوییم بد نیستیم.
یو موضوع په خپل سر د بلند منزلو یا د لوړ پوړیزو ودانه جوړیدل دي، دا یو ستر ستونزه ده په کابل کې. د دې مخنیوي لپاره آیا په عمل کې څه کړي کنه؟
ساخت ساز و تخلفات ساختمانی یک مبحث بسیار کلان است. مگر به قضیه قبلی اشاره بکنم که 19 سال نیازمندی فوق العاده به مسکن، به انکشاف، نبود پلان، متاسفانه یا خوشبختانه یک جو کاذب اقتصادی که یک عالم پول سرازیر شده و یک مقدار فایده بسیار زیاد در خود ساخت ساز و نبود قواعد، ضوابط و میکانیزم انفورس کردن یا تنفیذ پلان های شهری و قانون، این باعث شده که یک فضا برای کسایی که بخواین سوء استفاده بکنن از وضعیت ایجاد شده باشه. خود تخلف به یک فرهنگ تبدیل شده. بلند منزلایی که معیاری نیست، طبق پلان نیست، این ما را متاسفانه شدید ناسیب میرسانه. مسئله دیگه که بسیار مهم است، شهر کابل با توجه به موقعیتی که ما داریم در کل در افغانستان، با توجه به فضای کمی که از بود فلت یا عمار بودن یا فضای قابل انکشاف باشد داریم، یعنی ما نمیتونیم در کل به طرف رشد افقی بریم. اتفاقا کامپکت سیتیز یا شهرهایی که متراکم امروز یک کانسپت بسیار مهم است و در تمام دنیا تلاش به این است به خاطر کاهش مصارف زیربناها و همچنان اسمارت ساختن یا هوشمند ساختن شهرها به طرف متراکم شدن برند. یعنی ساخت و ساز بلند منزل در صورتی که پلانی باشد، در صورتی که مبانی و نیازمندی ها پیش بینی شده باشد، گپ نیک است. اما این که من یاد کردم از یک طرف پلان وجود نداشته، از دیگر طرف از همین جو نیازمندی سوء استفاده صورت میگیره، این گپ قابل تشویش.
مشکل ایجاد کرده در شهر کابل باید بپذیریم. مردم انتقاد میکنند که شهر کابل به گونه خود سر در حال مبدل شدن به شهر سایه است. هر کی مطابق پول داره بلند منزل میسازه. یکی از اتهام هایی است که هر منزل که خودسرانه اعمار میشه، هر ناحیه شما $10,000 $20,000 از کسی که ساختمان میسازه یک منزل کانکریت میندازه پول میگیره. آیا شما آگاه هستین؟ اگر آگاه هستین چی اقدام کردین؟ اگر نیست من حیث شهروال کابل چرا آگاه نیستین؟
من به باور هستم که اگر همشهریان ما، اگر پلیس، اگر نهاد عدلی و قضایی خبر میشن که فساد وجود داره و ایره ارجاع نمیکنن به ما، به پلیس، به قضا، اینا خیانت میکنن.
مسئول امنیتی تیم 400 و چند نفری شما بسیار عاجل گرفتار شد، فکر نمیکنین که خودش یک نشان دهنده بسیار یک فساد قوی است؟
من به اول گفتم کس خبر میشه و اون بس میبینی که نابینا و چه است و ایره ارجاع نمیکنه به نهاد عدلی و قضایی، در واقع مرتکب خیانت شده. حال ببینیم که شما گفتین اگر اسناد وجود داره و شما اسناد ببینیم که یکی افواهات است، یکی واقعا کسایی که پول پرداخت کرده. خب کسی که پول پرداخت کرده خودش هم مجرم است. بس بعدی است که من به شما یاد کردم یک فضا یا یک جو فوق العاده با فایده موجود است. اینا میسازن میکانیزم پرداخت تکس و فیس به حکومت وجود نداره. این 19 سال که ساخت ساز خود سر به یک فرهنگ مبدل ساخته وجود داشته و هیچ وقت اینا بر گرفتن پلان مراجعه نکردن. وقتی که میان نزد ما مراجعه میکنن در بسیار حالات، وقتی که ما میگیم خب 60% ساعت ساختمانی حد اکثر، خب در بعض حالات باز ما نظر به موقعیت انعطاف پذیری در خود پلان وجود داره و 40% یا حداقل 30% ساعت سبز باید رعایت شه. وقتی که اینا میبینن و نمیتونن خود عیار بسازن، میرن به خود سر شروع میکنن ساخت سازن. حلقات یا فضا یا فضای مافیایی که شکل گرفته در این 19 سال، خب فایده در اساسش قرار داره. پلیس دخیل بوده، سارنوالی از قبل دخیل بود، شاروالی دخیل بود، جنایی دخیل بود، امنیت ملی دخیل بود. در این 19 سال ساخت ساز که صورت گرفت، به نظرتون چقدر تخلف اتفاق افتاده باشه؟
استاس و اقدامات د خودسر ودانه پوړاندی سدی، آیا عملیم سکړی کم کړی کده سی دو درې بیلګې وست؟
دموږ عملی اقدامات شته په دغه اواخر کې صورت نیولې. ګورې کمیسیون ته رسیدګي په تخالفات شری او ساختماني یو غټه کمیسیون چې درې سوه جون په هدایت باندې ایجاد شوی دغه څلور سوه نه نفري قطع چې د شاروي لپاره گزارش ورکې دغه هم ایجاد شوی کنه. دلته هره ورځ په سلهاو شکایت چې موږ ته راځي هغه باندې اجرات کېږي او توقف ورکول کېږي هغه تخلفات. خو بیا هم دغه نولس کاله چې مثلا دغه خود سره فعالیتونه جریان درلود دغه مشکل خبره ده چې په یو ورځ یا دوه ورځ کې دغه توقف ورکړل شي.
سرفراز صاحب، یو بل شکایت چې خلک یې کوي رسنیو سره مطرح کېږي او مشکلات هم په ښار کې جوړ کړي دي، هغه ستاسو د نواهیو او ځینو نورو ارګانونو چې نه غواړم له هغو څخه نوم اخلم، له هټیو څخه له دوکانونو څخه پیسې اخیستل دي، پیادهروونه بند شوي دي، سړکونه بند شوي دي او د ټرافیکو د مشکل د رامنځته کېدو یو علت همدا دی. دې برخه کې تاسو چې کله راغلي څه اقدامات هم کړي، آیا د کابل ښار کومه سیمه هم پاکه کړي؟
یو خو د سروشي مسله ده چې متاسفانه دغه یو غټه اجتماعي مشکل شته، ځکه چې د خلکو لپاره موږ نه تر اوسه پورې یو میکانیزم موجود نه ده چې دوی لپاره دغه دوامدار اشتغال زمینه برابره شي کنه. نو دوی مجبور ده چې د دوی د لاسته راوړلو لپاره ورسي سړک په سر باندې وپلوري دغه شیان چې دوی سره موجوده ده. نو موږ یو میکانیزم جوړ کړی چې دوی سروي کیږي، دوی راجستر کیږي او دوی لپاره یو مشخص ساعت تعین کیږي، خو دغه وخت نیسي. موقت میکانیزم په اساس باندې دوی سروي شروع ده او موږ غواړو چې دوی تنظیم شي د جادي په دوه خواو کې. دغه معلومدار وخت نیسي چې اساسي لاره ورته موندل شي.
سوبر وخت په غوړې نول اسکاله تیر سول.
زه دغه نول اسکاله زناوارم چې معلوماتي
تاسو استاد راغلی است، هر شاروال سره چې موږ مرکه کړي هغه له پلان څخه خبره کړي، هغه هم دا ویلي چې زه اقدامات کوم، اقدامات پیل کړي، کله چې تللی یو اتهام په ورته سوی د فساد او کورنۍ بیا هم د شبل دوم شاروال راغلی دی، دریم شاروال راغلی دی، هم دغه سیو انتقاد کړي په مخکینی باندې.
خو زه نه غواړم چې دوی په واره باندې تبصره وکم، هغه چې هغه څه چې موږ پوریاله لري نو خلک پویږي اجرات شوی.
آقای شاروال، آیا شما به شهر کابل گشت و گذار گاهی دارین، میگردین؟
شاید یک سوال بسیار جالب باشه به من. هر روزی که ما میاییم و میریم، در هر مجلسی که میریم، غیر از سرویهایی که داریم، به نواهی که میریم، پلانایی که مطرح میشه، شاید حداقل اگر شما صفحات اجتماعی ما رو ببینید، عکسای ما رو در نقاط مختلف شهر میبینید.
جویچه های دو کنار سرک هم دیدین که در چی وضعیت است؟ کجاها بند است؟ از کجاها جالی است؟ سر جویچه ها نیست؟ توجه کردین چقدر جالی پس خریداری شده؟ در کجا پس گذاشته شده؟ چرا سرقت شده از طرف بیشتر معتادین؟
ببینید یک چیز به شما بگویم، شاروالی امروز شما اگه قهرمان شوین تمام شهر پاک بکنین، فردا پس به مون اندازه زباله تولید میشه، فردا باز باید قهرمان شوین مون اندازه را پاک کنین. کانال ها، جویچه ها، ساخت سازش شاید بی پیشینه جریان داشته باشه، شما سرکار را میبینین، پاکی و صفایی و تنظیف هر روز صورت میگیره، اما وقتی که شما همشهریان ما دوباره پس بریم تخریب بکنیم بکنیم، ده بالای هر جوشه و هر پنجره ما نفر استاد کرده نمیتونیم. اینه شما میفهمید میکانیزم جزایی ایره که کسایی که کارم میکنن، حداقل 6 ماه قبل ما روان کردیم به وزارت عدلیه مقرری رسیدگی به تخلفات، که تخلفات زیربنایی، تخلفات محیط زیستی، تخلفات ساختمانی کلش در لابلای زیر به جزئیات گفته شده که میتونیم اجرات بکنیم. حال هم در صورتی که ما متوجه خلای باشیم خب ترمیم هم میکنیم، توقف هم دادیم فعالیتی که در قبال تخریب باشه. شاید شما در جیان باشین، چند اصل درخت موقت شد در سرک میدان هوایی، کمپانی کمرای آرس کار میکردن، ما حدود 6 میلیون افغانی اونا رو جریمه. در نهایت از یک بود وقتی که همشهریان ما هم کار نباشن، وقتی که اینا مثل که ناظر هر وضعیت هستن، آلما اپلیکیشن روز گذشته نشر کردیم، یکی از گزینه هایی که ما در اونجا داریم، یکی از آپشن هایی است که تخلف یا شکایت کس رو گزارش بدن. وقتی که متوجه میشن یک درخت قطع میشه، وقتی که متوجه میشن جالی بالای کانال دزدی میشه، وقتی که متوجه میشن کس همین جالی بالای کانال دولت خرید و فروشش است، مردم باید احساس مسئولیت بکنن، اینو به ما خبر بدن.
ایستگاهی جوړی سیوی، دغه ایستگاهی چې تاسو د بسونو لپاره جوړی کړی، د معتادینو لپاره په استراحتګاه باندې بدل سی، او دغه راز د غرفو دوست پنې دروازې هغه هم تقریبا په ځینو موارد کې وړل سیوی دي. ستاسو اقدامات څه دي؟
کوری ترانسپورت په باره کې د مشخص ارګان نه په داخل د په کابل کې شاروالی موږ زیربناوی تاسیسات جوړو، لکه تیزګا او سرک او افس مراقبت غشه. وزارت محترم ترانسپورت دوی باید میکانیزم جوړ کړي، پالیسیګان جوړ کړي، او سکتور خصوصي باید تشویق کړي ته اجازه ورکړي چې دغه تیزګا او تاسیسات نه استفاده وکړي. مثلا باید پبلک ترانسپورت عامه بسونه باید دوی فعال کړي، او ترافیک باید تنفیذ د قانون وکړي. اوس دغه تاسیسات جوړ شو، خو وزارت ترانسپورت روسا پوری نده توانی دل چه پابلیک ترانسپورت سیستم جور کی یا مثلا ملی بسونه یا شرکتونه تشویق کی چوی دیرسی او در سیستم فعال سی ویز فکر کوم چې دوی له خوانه باید پخته نه وسی او د ترافیک مسله د تنفیذ د ترافیک د قانون د مسله د چاغه شینوري صاحب ته رئیس ترافیک شوه و دوی له خوانه پخته نه وسی څنګه دوی تر اوسه پورې په کوم مرحله کې دوی ده او د رئیس جمهور د یو سل شپارسم فرمان پاس از باندې ترافیک موسوزه ترانسپورت گزارش ورکړي دوی ترتیبات نیسی نو دغه درې ارګان دغه مسله کې ځي داخله بیا هم که تخلف کی او سوق تخریب کی نو موږ قوانین استا مو ان شاء الله اجرات کوو دغه څه
فکر کوئ چې کلم وظیفه دلته پای ته رسیدي په شاروالۍ کې آیا شما فکر خاط کردین که یک شاروال موفق با توجه به مشکلات که در شهر کابل است بودین
ببینین شهر یک موجود زنده است هر روز مشکلاتش فرق میکنه هر روز تغییر شکل میده هر روز نفوس نو میآید هر روز چالش های نو پیدا میشه و هر روز باید نسخه جدید برش داده شود این پروسه هیچ وقت ختم نمیشه پلان گذاری خب بالاخره مطالعه تشخیص چالش تحلیل چالش پلان گذاری تطبیق آموختن درس ها این سایکل ادامه داره مقسم کلانترین چالشی که ما داریم متاسفانه منابع بسیار محدود داریم تطبیق یک پلان مواجهه با مشکلات ساختن زیربنا با یک عالم منابع مالی نیاز داره و شما معلوم است که ما در بودجه ملی خود چقدر مشکلات داریم از بعد عواید بسیار کمه که ما داریم مردم متاسفانه در پرداختش بسیار سهم ناچیز دارن بنابراین وقتی که منابع نباشه هر قدر پلان خوبم که باشه تطبیق از او وقتگیر پرچالش و ناممکن است از دیگه طرف ظرفیت شما ببینید ظرفیت متخصصین در بعد توسعه شهری زیربنا بسیار محدود است مزید بر علت ای وقت میشه که از بود قوانین قواعد ارتباطات ارگانای یکی به دیگه هم مشکلات فوق العاده داشته باشه مثل که من ترافیک یاد کردم یا در کل ازدحام ترافیک که چندین نهاد دی دخیل است حالا اگه یکی از نهادها سعی کار خود نکنه شاید دیگرا چی باشن یعنی نتونن که مؤثر نتیجه ملموس به جامعه بتونن تقدیم بکنن در درازمت شما گفتین که روز که شما ببراین هر روز خوشبختانه سر رضایت دارم و ما فکر میکنم جامعه ما خوشبختانه تا حد زیاد متوجه ازی هستن که چه تغییرات در اواخر آمده من احساس میکنم که در استقامت تطبیق پلان و بهبود وضعیت شهری تلاش های ما خوب است ایدئال نیست همیشه فضا برای بهبود وجود داره ما تلاش کرده میریم که بهتر شویم وقتی که مردم هم امرای ما یک جای دست بتن انشاءالله روز خاطر رسید که ما حداقل خوب باشیم
آیا له زورواکان سره مخامخ یې په کابل ښار کې پیو ډول سره په خپل کارونه کې کنه
سل په سل کې
حکومت ساته دي د زورواکان
دغه مشکل په خنه ده پوسې خو بیا یو مافیایی جو په خصوص په سخت ساس کې جوړ شوی معمولا نه غیر قانوني اجرات کې چیږي غصب چیږي هغه یو عاجز سړی نسی کوي چې هغه وکړي معمولا یو څوک کې چې حتما نفوس لري پیسې لري او په مقام کې کار کوي زنه سم کوي چې په جزئیات درته وایم په خپل خپل پوهیږي او معمولا چې تاسو تلاش کوي چې دغه تخلف په مخه بودریږي نو تاسو مخامخ کیږي دا غو چالش د مال لپاره هم ده مخکې هم او شاید راتلونکي کارونو کې هم هم درسې ووسی
ډیر مننه سرفراز صاحب
سلامت اوسه
تشکر
تشکر شما زنده باشه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوی اونې ورستمو بیا هم په سلامونو د تان د څنګه خبرونه اوریدو تر بولم دا اونې په انلاین کاروبار غږیګو او و باوري چې ځوانان څنګه کولای شي انلاین کاروبار پیل کړي
بلابل لاري دي په ویب سایټونو جوړول شي چینلونو جوړول شي انلاین صرافیک کول شي او
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي
که یو سړی کار پیل کوي هغه کې شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي
او د انلاین کار پر مهال کوم خبرو ته پام وشي
د خپل استعدادونو یا وړتیا په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي
د تاند څنګه د خبرونه همایون هوا جوړ کړي او زلیمه هدی وړاندې کوو په پیل کې راپور لرو چې همایون هوا دی وړاندې کوي
انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار له لارې دوی ګټه وکړي په اوس وخت کې انلاین صرافي د انلاین خدمات وړاندې کول فریلانس کار کول ویب پاڼې ویب بلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي
د بیکاری لمنځړو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار سي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي لس 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویبسایټونه جوړولی سي، چینلونه جوړولی سي، آنلاین صرافي کولی سي او آنلاین خدمات وړاندې کولی سي. زموږ یو څه بیلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ماته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. نو بیا یو ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کې، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سم دلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما هغه خپل کار ته هم دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویبسایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بیخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ماته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار برکت ژوند ډیر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هماغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کوم خواري وکړه، دغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډیر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي. یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپله هم له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپله هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویبسایټونه شان چې هغوی د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ هم باید ګټه د هغو شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی، دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې په دې اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانی وکړي تر څو دا ګټه ته ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه تر رسیدو څو میاشتو وروسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بیا د یو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
سمینه ستانکزی وایي هغه ځوانان چې په افغانستان کې آنلاین کار کوي له ستونزو سره هم مخ دي. نوموړي له حکومت، بانکونو او مخابراتي شبکو څخه غواړي چې د آنلاین کاروبار چارې د ځوانانو ته اسانه کړي.
پکار ده چې د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت هغه کمپنۍ چې د انټرنیټ مشتریانو ته ورکوي او بانکونه باید د آنلاین کاروبار د وړېدو لپاره هڅې وکړي. یعنې هغه بانکي کارتونه چې د آنلاین پیسې پرې ورکول کېږي ډېر په افغانستان کې نشته. پکار ده چې بانکونه دا سهولتونه رامنځته کړي چې د آنلاین کاروبار خلک په اسانۍ خپلې پیسې ترلاسه کړي. په اوسني ډول هم کېدای شي پیسې ترلاسه شي، لیکن لاره اوږده، یو څه سخته ده. ورسره انټرنیټ هم ارزانه شي، ځکه چې انټرنیټ چې قیمته وي هلته آنلاین کاروبار په اسانۍ پرمختګ نشي کولی. نو د آنلاین کاروبار په مخ کې چې کومې ادارې دي که دوی دا سهولتونه رامنځته کړي، دا به ډېر ځوانان وهڅوي چې آنلاین کاروبار پیل کړي او مصروف شي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟ داسې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حده رسیدلی شي چې په عاید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدلی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له رحمت دیوان سره چې خپله آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسې دغه لوی ویبسایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېرې لویې پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډېرو پیسو، په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان ته ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راویستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل، بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي، هماغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه دې لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا دې خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم، او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي، نو هغه حتما ګټه کولی شي، او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ځرې کامیاب.
تاسې مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پرې پوه شو بیا یې را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شی دوی ته ګټه وکړي؟
که یو سړی کار پیل کړي، هغه کېدای شي شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي، کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیلګې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټینګ کې هر کار پہ کولی شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی، نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولی شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکي کم وي، کولی شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټویټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغې وروسته بیا تاسو کولی شئ چې د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارټنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ، ستاسو اتومات هلته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولی شئ د خپل جیمیل لارې بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی، نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولی شئ، او له هغه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویبسایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغې لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ، او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان شي. مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي؟ مثلا تاسو ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی ایس ای او دا، سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو وي، او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو پاغي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکي زرګونو ته ورسیږي. تاسو کولای شئ ګوګل ایڈسنس ته اپلای وکړئ چې هغه تاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغي ورسته کولای شئ پیسې وګټئ.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي، څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک له لارې یې ترلاسه کولی شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس دي چې کار کوي کنه، په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي، یو پیمنټ میتډس چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي، هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونه چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړئ چې هغوی کې د بانک د پیمنټ میتډز وي. ځکه نور پیمنټ میتډس چې دي هغې پیسې بیا راویستل ګرانه ده، بلکې د ډېرو خو ناممکنه ده.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.